د مخنیوي بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخه کې د ازبکستان پرمختګ درک کړی دی. شوکت مرزایوف هڅه کوي چې د ازبکستان اقتصاد ورغوي او دلته اصلاحات رامنځته کړي. کوم هیواد کې چې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال له بشري حقوقو پراخې سرغړونې شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لا هم په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
نما زګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شی با فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي ساته کموي. امریکایي چارواکي او طالبان له هماغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته د خبرو وکړه. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل وانډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیر له دې هیواد باسي. د استرالیا دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي او یو شمېر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو په دې اړه تلوسه نه دي ویلي. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریې د حکومت تر 15 سرتیرو وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3 د خبرو وکړه. د اقدام وروسته لاغه سوي چې د ترکیه دفاع وزارت ویلي و چې د سوریې په ادلیب ښار کې لشتلشه څلور ترکی سرتیر د سوریې د حکومت پر ډز وژل او نه تنه یې ټپیان شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع. د پکتیکا په مرکز خرنه کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دوی له امنیتي چارواکو وغوښتل چې په دې ښار کې امن ټینګ کړي او د وژنو مخه ونیسي. د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ګواښ وکړ تر هغه به خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې د دوشنبې ماسخوتن د پیښې اصلي عاملین پیدا شي او امنیتي ادارې اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د دوشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لاره وو، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تن ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل:
دلته دوه نفره پرون مقام مازدیګر البته ولایت په نږدې فاصله کې وژل شوي دي او یو هم زخمي شوی دی. نو دغه خلک راوتي دي تر هغو وایي چې موږ به ځو، نو دغه ځایه به نه ځو تر څو مو چې هغه کسان ونیول شي. تر دومره به دغه مظاهره دوام لري.
مدنی فعال زاهد پکتیکاوال هم وایي تر څو د دوشنبه د ماسخوتن د پیښې عاملان نه ونیول شوي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه نیول شوي، ولس به تر هغه پورې مظاهرې او لاریونونه جریان لري. بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیره دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دا کسان.
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ول دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم مرتکبین ونه نیول شي دوی به خپل کورونو ته واپس نشي.
نو موږ سره ظلم شوی ده، نو موږ خلک شهادت رسولي د دې عاملین څه فائدہ نشي، حکومت یې فائدہ نه کی. موږ به ترې غد د دفاع هم د اعتراضونه یې د ته نه ځو.
بل دوی ته پکتیکا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ وایي شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي.
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامدار دي چې دغه سي پیښې بیا تکرار نشي.
یاد دی وی لیوی میشته پډیر مو دکې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پی خلاص پوري کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د 13 دسمبر میاشته په یو درشمه هم د مرکز خرنه اړوند خواجه خیلو کلی ته سیرمه څلور کسان د اختطاف کوونکو لخوا تختول شي وو چې بیا وروسته پولیسو له سړي تختونکو وژغورل خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي ول.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو دا موږ وی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرېزې اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راول وېده کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب څخه ودرېده وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شیان ورکول ښه کار نه دی باید دې وساتي ورینې کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنیو د بېغورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو دا تیره شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو پاکي قیچی وغیره یا نور داسې شیان دې نه باید د مور و پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې وقعې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوایې راخیستی خوړلی ده همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي مثلا څه رقم ماشومان تحصیلدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پېښو سره مخ شوي دي؟ دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پېښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی مور هم مسؤوله ده همداسې مشران رونه خویندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي نو هغه څوک چې سلی رساده تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې عذاب مثال تازه قربانی کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غوړي چې بیا عملی کی نو دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان څخه لري کیږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خندونه شته هم دغه سي حل لارې دي هر شي دي حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شي چې مونږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان مونږ باید ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتو فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې قفل لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوې چې راز زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کېدی چې په ماغه دوه د قول کې واقعیا کې صورتونی سي نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسه درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله مومال او ملګری
مننه چې ازادي راډیو واوري
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدانه په یو بل اونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې تیر اونې مو په خوخي سره تیر کړی وي پرونه خبرونه کې اوري چې تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې څرنګه لوبي وکړي
مونږ زیاتره پلان او تخنیک باندې مونږ ډیره تکیه نه کوو زیاتره تکیه مونږ په احساسات باندې وي معنی ډیر برخورد مونږ یا لوبه مونږ
د شطرنج سیالیو په اړه هم غږیږو او د فریفټ افغان لوبغاړی شبیر احمد به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات ورکړي
بغیر تا کله کې چې فریفټ دوه میشو کړی ده او دوه سفر خایي سفر می درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلي مهادي وړاندې کوم په پیل کې ورزشي خبرونه او چې اکرام الله اکرام برابر کړی دي
د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې د سپینو زرو مډالونه وګټل د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسول زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو پرون یک شنبه خپل سیالان مات کړل نوموړي ویل چې فرزاد منصوري په 85 کیلوګرامه او محسن رضایی په 85 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تعریف جوړ کړ او دواړه وتوانېدل چې د څلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د خغلی شهزاد په خبره ده تکواندو په دی لوبو کې د نړۍ له سلويخت هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې و په دی لوبو کې ګډونوالو هیوادونو تر ټولو تکړه لوبغاړي استولي وو او د افغانستان د تکواندو فدراسیون هم تمه لدی چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2006 کال اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړي د افغانستان او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیونونو ترمنځ د همکارۍ تړون لاسلیک شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مرستيال شام سامینی ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو دغه تړون د دواړو فدراسیونونو د چارواکو ترمنځ په ناسته کې لاسلیک شو د تمریناتي کمپونو د مدیریت په برخه کې روزنیزو کورسونو جوړول د غشان د بازارمندني اداري او د روزونکو د روزنې په برخه کې مرسته کول د دغه تړون له مهمو مواردو بلل کیږي او د آی ایف سی مسؤلین شکمن دي چې د آسیا د ملتونو د فوټسال جام سیالي به تر سره نشي دوی وایي دا اندېښنه د کورونا وایرس تخپرېدو له امله رامنځته شوې خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې ټاکل شوی و چې د آسیا د ملتونو جام سیالي تر یوې میاشت پورې د ترکمنستان په قربتو په اشخابات کې تر سره شي خو راپورونه څرګندوي چې د کورونا وایرس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ورزش لوبي ځنډولې او د آسیا د ملتونو جام فوټسال سیالي هم له دې استثنا نه دي
یور بیا مو هر کله کو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان له مخکې تګه پاتې شو. دوی د تېر جمعې په ورځ په کوارټر فاینل لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماته ومنله او په دې سره یې ونه شو کولای نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دا چې په دغو سیالیو کې د افغانستان لوبډلې لوبې څنګه وي، د کرکټ له افغان پوه فردوس تنگزي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
په ټوله کې د افغانستان لوبسترین لوبډلې په دغه نړیوال جام کې هم ښې لوبې ترسره کړې، بلخصوص هغه لیګ پړاو کې موږ تاسو دوی هغه دوه یا درې لوبې وکتلې چې د سویلي افریقا او د عربي اماراتو په وړاندې دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. د کاناډا سره هم هغه لوبه لغوه شوه. زه فکر کوم لوبډله ښه چمتو شوې وه، لوبغاړي هم تر یو حده پورې ښه انتخاب شوي وو، ځکه د دوی له کارکردګۍ نه موږ تاسو دا ویلی شو. ولې یوازینی مشکل موږ چې تل لرو بلخصوص دغه نوي ځوانانو لوبډلو کې، موږ زیاتره پلان او تخنیک باندې موږ ډېره تکیه نه کوو، زیاتره تکیه زموږ په احساساتو باندې وي. معنی ډېر برخورد زموږ یا لوبه زموږ په احساساتي ډول ترسره کیږي، لکه په دغه سیالیو کې هم د پاکستان په وړاندې موږ کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. دا صحیح ده چې موږ د پاکستان سره لوبه تر نورو هیوادونو موږ ته لوبه ډېر خوند راکوي او ډېر راته مهمه وي. ولې ډېر احساساتي برخورد باید ونه شي؟ تاسو وکتل چې مخکې د دینه چې موږ پاکستان سره لوبه وزرو، دغه لوبډلې کوچ یا روزونکي رئیس احمدزي ډېر یوه ساده غوندې خبره وکړه. هغه ویلي چې موږ د پاکستان د لوبه ځکه ګټه شو، د هغوی سره تیز توپ اچونکي دومره تیز نه دي، د هغوی سپیډ یا سرعت په 130 یا 150 شاوخوا کې ده. نو دا معنا دا ده چې ټولو هلکان ته بنده ورښودل شوي چې یوازینی شی چې دوی لپاره ستونزې ایجادولی شي هغه سپیډ بال دی. نو سپین هم مشکل نشته، توپوهونکو په وړاندې باندې هم دوی کومه ستراتیژي نه درلوده. معنا ده چې د صحیح تخنیکي پلان دوی نه ونیولی د پاکستان د لوبډلې په مقابل کې. که چیرته ښه پلان نیول شوی وي د هلکانو استعداد ته په کتو سره، دوی کارکردګۍ ته په کتو سره، موږ کولای شو چې پاکستان ته ماتې ورکړې وای. او که چیرته موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وای، زه ډېر متفقن وم، ما مخکې هم ویډیو ډاډه وم چې موږ کولای شو دغه سیالیو تلولي خپله کړو او دغه جام خپل هیواد ته راوړو.
سنګزی صاحب، د پاکستان له لوبې را وروسته تېره ورځ د استرالیا سره د پنځم ځای د خپلولو لپاره چې کومه لوبه وه، هغه هم د سیالۍ په وروستي اوور کې افغانستان وبایلله، بیا هم د بیټنګ ستونزه ولیدل شوه. 192 هدف ورکړل شوی و استرالیا ته په سیال کې چې پاکستان ته 190 هدف وو په 500 اورونو کې. دلته هم تقریبا ورته ستونزه ولیدل شوه. په ټوله کې د لوبډلې له کارکردګۍ نه تاسو راضي یاست؟
تر یو حده راضي یم، ځکه کېدای شي دا توقع به زموږ نه وه چې دوی د باید دغه چام وګټي، که څه هم چانس مو درلوده، ډېر چانس مو درلوده. نو ما درته وویل چې لیګ سټیج کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه وکړه، هلته ډېره ښه توپوهنه مو شوه، ډېره ښه توپ اچونه مو شوه. ولې راځي د دغه لوبو فشار لږ څه زیات وي؟ او ما درته وویل چې په کوچنګ سټاف کې لږ څه مشکلات یا ستونزې شته.
سنګزیا صاحب، تاسو وړاندې وویل چې په ټوله کې تاسو د لوبډلې له سیالیو نه تقریبا راضي وئ، په ځانګړي ډول په لیګ سیالیو کې. خو په 2013 کال کې وړاندې ما یادونه وکړه چې لوبډله تر سیمی فاینل رسیدلې وه، چې د نیوزیلند په وړاندې په سیمی فاینل کې ماتې وخوړه. دوه کالو په تیرېدو سره د دې په ځای چې لږ پرمختګ شوی وی، شاتګ په دې معنا چې په کوارټر فائنل کې یا په منځ لوبو کې ماتې خوړل، څنګه رضایت حاصل کیدی شي؟
دلته لوبغاړو کې فرق دی. د تیر کال لوبډله زموږ د افغانستان داسې لوبډله وه چې هغه نړیوال مبصرین دا ویلي چې دغه لوبډله ډېر امکان لري چې دغه نړیوال جام وګټي، ځکه په هغه لوبډله کې مجیب و، په هغه لوبډله کې رحمان الله ګربز و، ډېر نوین الحق و، ډېر پیاوړي لوبغاړي. لکه زموږ د ملي لوبډله سره تاسو ګورئ، همدغه لوبغاړي چې په هره لوبه کې ځلیږي او تقریبا موږ تاسو ته ویاړونه رابخي. نو هغه لوبډله ډېره ښه چمتو شوې نظر دی. لوبډله ته نه وایم چې دلته لوبغاړي خراب و یا لوبډله ضعیف وه، ولې بیا هم که هغه تېره لوبډله موږ دغه لوبډلې سره پرتله کړو، زموږ هغه پخوانۍ لوبډله ډېره زیاته قوي وه. په هر ډیپارټمنټ کې له دغه لوبډلې څخه هغوی قوي وو، نو ځکه موږ تاسو نیمه پای لوبې ته هلته لاره پیدا کړې وه.
سنګزی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د عمران میر یا د فضل حق په شان بالران، د عبدالرحمن په شان، د فرحان زاخیل په شان لوبغاړي د 19 کلن نه تقریبا چې راووتل ښه لوبغاړي دي، باید کار پرې وشي. کرکټ بورډ باید په دې برخه کې ستاسو وړاندیز ورته څه دی چې دغه لوبغاړو د روزنې په برخه کې څه وکړي؟ ځکه لوی انتقاد موجود دی چې دلته استعدادونه راوځي خو کرکټ بورډ چانس نه ورکوي.
همداسې دی، موږ هم بار بار دغه موضوعات تکرار کړي دي چې استعداد راوځي، پیدا کیږي، ځلیږي، کارکردګي کوي او وروسته د هغه نفر ته چانس نه ورکول کېږي، واسطې او روابط او دا شان شته. له اوس هم کرکټ بورډ کې او انشاءالله دلته ځینې دوستان راجک شوي دي، له دې نه وروسته به انشاءالله په ځای وړاندیزونه او نیوکې به کوي او نه به پرېږدي چې کرکټ بورډ یوازې داسې غلط پرېکړې یا غلط تصمیمونه ونیسي یا د روابطو په لحاظ باندې لوبغاړو ته په لوبډلو کې ځای ورکړي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا کله مو د شطرنج لوبه کړي او پر قوانینو یې پوهیږئ؟ کله دغه فکری ورزش په اړه مو نوې اوریدلې، نو امید زهین ملي د تاریخچي او قوانینو په اړه معلومات درکوي.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندوستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته، خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځېد او جوړونکي ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فیډریشن یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې له مخې یې دا لوبه کېږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې دا لوبه پکې کېږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فیډریشن لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کېږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کېږي. د شطرنج تخته، د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلفې دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچا اچول کېږي. که هر چا پچه وګټله، سپینې دانې ورسېږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 وي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي 14 دانې چې اته پیاده، دوه اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچا وي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کېږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې، خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت یوه خانه وي. رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي او وهل کوي، خو چې مخه یې خلاصوي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دوه نیمه خانی حرکت کوي. دغه شان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخه خلاصوي د تختې له یو سر تر بل سر اتلای شي او پاچا یو خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. د یو بل ملاتړ کوي او کاشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کاشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کاشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
اوس هم د فری فایټ افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
د مانم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا اته کال کیږي چې زه فری فایټ لوبه ته مخته کړم. اول لوبې چې شروع کړې د کې بوس نه می شروع کو، بیا ورپسې راغلم سو وخت می فټنس شروع کو. هغه نه تا کال کیږي چې فری فایټ لوبې شروع کړې ده. او دوه سفر خای سفر می درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم، مالته دوه مسابقې مې کله چې وریف می حاضر نه سو، دا وسامه موبایل او پزره سره تل وطن ته خپل مدال می راوړم. فضل د الله شاګردان کلب خودی دي، سلیونی سره شاګردان دي، هر وخت کلم تمرین کوي. خو په غل کان کې بیا وشل کسان 15 کسان هغه مسابقه د پر تمرین کوي، نور کسان د صحت د پر راځي. غل کان چې بیا مسابقه تمرین د پر مسابقه د پر کوي، هغه بیا بعد له زحمت ډیر به وس هغه کسان صحت د پر کلب تم کیږي. مونږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقه د پر باید هغه لږ زحمت ډیر و بس مونږ کله غلط خیال تلار سره عمل تک کور کې نجلی دي، بیا کله چې سرعتي مند به د ترازو لمپ تمرین کوم. او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بلیا مسابقه مو غتل هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره میرا واست یو الف میازر نو یو مسابقه مو بلیا مسابقه غتل هغه مسابقه دویم سم ایران مسابقه کې بیا ترکیه کې آمدګي ډیر مې ورستا سره یو ځای می تمرین کو بیا لاره مغه کال ترکیه ته لاړم. بیا ترکیه کې دوه الف مې مسابقه او غتل یو الف میازر نسو په فاینل کې په زړه زړه تر مې ځان سره راوست. اول هغه طالبان په وخت کې مکی بوس کو بیا کله چې زائد تغییر راکول لکه مشکلات راغله بیا لارم فټنس می شروع کړو. 15 کال می فټنس وکړو، هغه نه بعد فټنس لوبه می هغه لکه مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و څومره چې زما د بایسي هغه بیا مسابقه ډیر نه و دي د لپاره اوس فټنس ور شو ډیر خسوې ده. بیا هغه نه تا کال مخ کې بیا لارم فری فایټ کله چې ما کې بوس هغه نه بن شوقي ډیر رزنی رښتو کې هغه نه بعد بیا لارم فری فایټ ورزش ټول داسې سخت نه دی، هر چا خپل شوق باندې هر چا چې شوق ولري ورزش سخت شای نه دی، فقط تمرین غواړي. ته یو کال سم تمرین وکړه هر رقم لوبې چې ته آماده کیږي. او فری فایټ اوس چې ډېر الکان پسې زی دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري، بل دی سو پهلوانی هغه ټول چې مکس کار وکړي په کچ رنگ تلار سي هغه خپل احساسات باندې پیږي کار کوم کار کوي سم. اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکساري هغه فری فایټ نشي کولای. څوک چې غواړي مکس ورشونه علاقه ولري هغه به فری فایټ کوي.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچنګ ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.